پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. نن شنبه ده د تلې میزان شپږویشتمه د اکتوبر میاشتې اوولسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. خبرونه له فریبا ظاهرنه.
پس از که د مهمو خبرونو سرچکین، افغان ځواکونو تېره شپه د هلمند ولایت پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه کړي دي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر نن ووژل سو او د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلامي، لی عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او لشکرګه او کندهار لویه لاره کې تېره شپه د هوایي بمباریو خبر ورکړ، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. بلورته د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. ښاغلې ځواک وویل
انشاءالله ډېر ژر به عمومي لاره خلاصه سي وتوانیم چې ټول ولس بېله کومې ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډېر پلچکونه په ماین الوزول شوي دي او ډېری ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ شوي دي چې هغه هم د پاک سازۍ چارې روانې دي.
له تیرو اتو ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او یو شمېر نورو ولسوالیو سختې جګړې سوي دي. د دغو جګړو شدت له تېرې شپې راهیسې څه کم سوی دی. د دې جګړو له امله په لسګونو زره کسان بې ځایه سوي هم دي. افغان چارواکو له دغو بې ځایه سوي سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه دغه خلک ادعا کوي چې مرستې نه دي ورسېدلي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر سمونیار جمال الدین نن ووژل سو. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي پر موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د ښاغلي هاشمي په خبره په دې پیښه کې دوه نور پولیس هم وژل سوي دي. دا پیښه نن سهار د سالنګ ولسوالۍ په لالمې سبزک سیمه کې سوې ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان انجلی شربت ګولی عکس د پولند په یو بولې کې په ډیر لوړه بای و پلورل سو او ریکارډ جوړ کړ. د بولې جوړول پولندي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکاري په لاس اخیستل سوی د شربت ګولی عکس په ډیرو په وبخښئ له $10,000 ډیر بای باندې و پلورل سو. د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ډی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. دوی بیګا د پنجاب له ګوجرانوالا کې لوی غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف چې په اداري فساد تورن دی او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي د ویډیو کانفرنس له لارې تاسو وویل
اپنی مرضی کی حکومت بنائی.
چا دا عوام انتخاب رات کړه او خپل خوخی حکومت جوړ کړ. چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ. چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلې د ګجرنوالی خلک کوي.
بلورته په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان د نواز شریف هستوګنځي مخته د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو وژل سوی چې ویل کېږي د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي وژلې وه تروریستي پېښه وبلله.
زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د یوه اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو.
پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وسو. د دغه قتل په ارتباط نه کسان تر اوسه پورې نیول سوي دي. له پیژند پاڼې سرګند سوي چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی دی. او د اذربایجان په دوهم شهر کې د توغندیو د برید لامل دیر لستنه وشل سوی او تر 500 ډیر ټپیان دي. د شمیرې د هوا د بیړنیو حالات وزارت ورکړی دي. د ازادي رادیو د اذربایجان څنګه خبر ورکړی چې د ژغورنې ډلې له سیمه ایزو سره یو ځای هڅې کړي چې خلک له ړنګو سوي ځایونه راوباسي. د راپور له مخې لږته لږه شل کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د منګچوي ښار په نشه سوی دی. په دې ښار کې د اذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د توغندیو دا برید داسې وخت سوی دی چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اور بند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د خبرونو پای
دولس بجه و شپږ دقیقې سوی تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
نن د بیوزلی په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. حکومت وایي هڅه کوي وزګارو ته د کار زمینه برابره کړي.
حکومت هم د دې هڅې کې دی خپله دننه په دولت کې د کار وړ خلک جذب کړي. د فني حرفوي زده کړو موضوع د کار او کورنۍ تولیدات لپاره ورته د زمینې او د فرصتونو برابر شوي دي.
د هلمند پر وروستي وضعیت هم راپور خپرو چې له څو ورځو پکې جګړې روان دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسې کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یوه ښوونکي په وژنه تورن دی. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 32 دقیقې دي. د خبرونې د سر مطلب راخلو. په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د ښار امنیتي مسؤلیت د پخپله پر غاړه اخلي. شغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پر غلو مجرمانو او شکمارو به هیڅ زړه ونه سوځي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور حال راکوي. دیو جانې د شغلي صالح په څرګندونې کې نور مهم ټکي څه و؟
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلی دی د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې د قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د دوشنبه په ورځ د رډو ته وویل د ترخګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
ښاغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي بلکې په امنیتي ځواکونو کې لښته ظرفیت به کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوي، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل ښار کې معمول ګرځېدلی دی. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه. د ډیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپله غاړه اخلي. ښاغلی صالح برای ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې خلک دې ډاډه وي چې د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمانو او د مځکو د غاصبانو لست مخکې تر مخکې جوړ شوی او دی پر چا زړه نه سوځي. د وروستۍ ورځې د کورنیو چارو وزارت هم هره ورځ د لسګونو هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې په وینا یې خلک لوټي او یا هم په نورو جرمونو کې ښکیل دي. پخوانی جنرال امرالله امان له کابله په مستقیم تماس کې راسره دی. امان صاحب، خبرونې ته شرخ لست، تاسې څه فکر کوئ چې د امرالله صالح دا اقدام څومره کولی سي د کابل امنیتي وضعیت بدل کړي، البته د ده تجربې ته په پام سره چې په امنیتي برخه کې لري؟
مننه خپل احترامات او سلامونه تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ډېرې ښې رادیو درنو اورېدونکو ته هم وړاندې کوم. سیات سلامت هم غواړم. په دې کې زه شک نه کړم، واقعا د کابل د پایتخت د افغانستان د پایتخت وضعیت له لحاظه د امنیتي ډېر وران شوی ده. په کار خو دا و چې دلته مسلکي کسان کا استخدام شوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل شوي وو، ضوابط جای په جای شوي وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایی نه پیدا کېدله. دلته وګورئ، تاسې یو وزیر د داخلي په راست کې د ټول امنیتي قواوو کې کار کوي او بیا ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي او قومندان د فرپیل تا کار کوي، زوند 101 په نامه کار کوي. ضرورت دی یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو خارګوټی ته، او هغه هم په دونه شدت باندې تعهد ورکول او صدا کوي. در صورت چې دغه مجرمینو چیرې ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي، نو دا خو کېدل چې د وزارت داخلي لار نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونی ولسی.
خو مونږ دا زیات وخت یادونه کوي چې کسان چې په دغه جنایي پیشو کې داخل دي زورور کسان دي. ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي؟ اول دوی په وړاندې واقعا اقدام نکړي؟
دا زور ورکسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خداګه او نه خداګه په نظر کې بعضی خبرې نیول سوي نه نیول سوي. تنه موږ دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود اضافه لزر یا 2000 میل سالال ته توزیع کړی دا د دې سالال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تل کیږي. هغه سالاګان چې موږ په یو نام په بل نوم باندې له طرفه دولت توزیع سو، هغه تور سالاګان چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري ورمندان، او وی هم دغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بنه ورته ورکي. زه د دې تیاری او د دې وړاندیز ورته سوې د طرفه د ولسمشر ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم. اما دلته بعضی نور درونی د اداري کم سکتور او کم نظام چې دلته د نظام د کنټرول په خاطر باندې، د امر د تطبیق په خاطر باندې، اوس خپل وزیر د داخلي هم د کابینه یو وزیر د رئیس جمهور د لاسلاند کار کوي. دغه شدت ول حالت نور کوي. کومه د خپل ماوینین او باز ولایتو ته توظیفو او دا کار کوي. پس دغه ماهیت د مسولین د سکتورو خچیر ده. زه باورمند یم په دې باندې. هغه وهم چې د امر الله صالح ماوین صاحب اول د ریاست جمهوری په 22 ورځې د وزارت داخلي کې په دغه ته خبر کړی ده، فکر کوم چې دا به هغه وهم باندې دغه کسان چې ثابت سوي ډیر به زر ونی شي. اما امیدوارم چې بیا پر اوبیت باندې خوشی نسی لکه هغه کسانم چې صالح صاحب نیولی وو چې بیرته خوشی سول او بیا به میټریکسي وو، بیا په میټریک بیا ونیول سول. دی اوسره هغه قانوني برخورد
سي. امان صاحب، تر دې مخکې حکومت خبرداري ورکړې وو که د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسولان به له دندو لري کیږي. بیا وروسته د څلورو حوزو مسولان بدل را بدل سول. دغه هڅو ولې نتیجه ورنکړه ستاسو په نظر؟
زه یو شی عرض کوم چې دغه وزارت کې چې څوک تعینېږي، که د قومندان د امنیت له طرفه تعین شي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي، نو قومندان د امنیت یا د خپل وزارت په مشوره باندې تعین شي. هغه کسان چې له بلې مرجع نه تعینېږي، د داخل د ارګ نه تعینېږي، د داخل د شورا د امنیت تعینېږي، یا خپل وزیر پې نه خبر، یا خپل قومندان د امنیت پې نه خبر، دغه یو نوی شکستګي هغه شیرازه د خپل ادارې یا د اصول د ادارې ماتېږي. فرض زل طرف دی یو کس مقرریږم چې وزیر به باندې خبر نه ده، زکات وزیر ته احترام نه لرم، وزیر ته امر هم نسم تدقیقوله، لپاره دې زبل چا مقرر کړم. موږ هغه سلسله مراتب اصل په نظر کې نه دی نیولې. موږ هغه خپل دفتر د ذاتی د افسرم نه دی لیدل چې دغه مسلک چی ده او د چیرته کار کړی ده. فقط ټول پر اړوبته باندې په شناخ باندې تنسیبي دا چې کسان هم دي چې په زرت 15 کلو کې یو لوبي ته ځان رسول د پرشوت باندې په شناخ باندې، اما هغه یو موقف نیولې درال تغیر تجربه دي نه لري. من هغه متاسف هم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله مابین ته نن راوستل چې د افغانستان وضعیت یو بحران خواتل ده او خپل امنیتي وضعیت د کابل د پایتخت
او حکومت
ډیپلوماټیکی کار ده.
بله منن امن سه به حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي. ولس څه کولای شي؟
ولس اصل کولای شي د ولس ته صادقانه مراجعه وسی. هیڅ امیر د اوزی د ولس په کومک نه ده غوښته، هیڅ کمانډان په غوښته نه ده کړی. موږ چیرته موږ هغه پاسپورت د امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کړو، موږ ته کمیټه جوړ کړل، موږ ورته وړاندیز وکړل چې جمهوریت ته متاسف یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کار نه اخیستل نه ده اخیستل. د حکومت ځوانو درسته د حکومت د ځوان سي ولې د تجربې سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو، اما متاسف یم چې هغه کار وژن کې خلک او مسلکی خلک کله چې دوی کنار ته لاړل او ځوانه ډله راځي کړه، ای کاش ځوان دې وطن وي، ای کاش ځوان وي چې حد اقل د لس کاله په خپل مسلک تیر کړي. هغه مسلک یو اداري مسلکونه دي او یو امنیتي مسلکونه دي. امنیتي مسلکونه ځانته صنف ده او اداري مسلکونه د لوجستیک مسلک، د تخنیکي، د کملا تخنیک مسلک. هغه په جرمو نه پیږي، یو تعریف د جرم نه لري چې نه پیږي چې موږ څونه و جرم لرو. دلته متاسف هم دغه روابط ورکسي ضوابط په نظر کې ونیسي. زه ګومان کوم چې
ډیره مننه پخوانی جنرال امرالله امان و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر څرګندونو یې راسره خبرې کولې. ښاغلی صالح ویلي چې د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپله غاړه اخلي او دغه راز پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي سپیڅخه.
د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته به رسیدنه وکړي. قدرت الله زکی نن شنبه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسې اخیستل او یو شمېر هیوادونو سره ګمرکي ستونزو په تړه ورته د سوداګرو ګڼ شکایتونه رسیدلې دي. له بلې خوا یو شمېر سوداګرو او پانګوالو په دغه غونډه کې وویل چې د چابهار او لاجوردو لارې پرانیستل شوي، خو تر اوسه په دې لاره کې سوداګریزې راکړې ورکړې نه دي شوي. دوی وایي سوداګریزه راکړه ورکړه ځکه نه ترسره کیږي چې افغان حکومت تر اوسه قانوني پړاوونه نه دي ترسره کړي. دا مهال د افغانستان 90% سوداګري راکړه ورکړه او ترانزیت د ځمکې له لارې کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي خې سږ کال به د جلغوزو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال به د جلغوزو په حاصلاتو کې دوه برابره زیاتوالی راشي. تیر کال د جلغوزو حاصلات 3 چونه وو. خوست، پکتیکا، کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې پکې د جلغوزو ډیر حاصلات کیږي. د کرنې وزارت وایي د جلغوزو حاصلات ځکه زیات شوي چې د پروسس او بازار موندنې لپاره ډیر کار شوی. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واورېدل. د افغانستان مسایلو ته بیرته ورګورځو. اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په فرانسه کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شونکی په دې خاطر وژلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کاریکاتور یې شوولې وو. د فرانسې ولسمشر د دغه شونکی قاتل ترورست بللې. اسمت سروان او نور تفصیل.
د هغه فرانسوي شونکی چې په وروستیو ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شولې وو، د پاریس په لمنه کې لخپل شونځي دی باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تیرورستانو بریټ وباله. ماکرون شونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه شونکی حمله شوی وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړه یې ورکول او د بیان ازادي یې ښودله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لوري هغه مهال وویشتل شو چې هڅه یې کوله وینیسي او وروسته یې د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون رسپانی د راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پیشه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سند ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر نارې وکړه. عدلی سرچینې وایي د یو کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندلي او ویلي دي چې افغان پوځي کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیو پیغام کې کړې او ویلي دي چې لزیانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې کیږي. په دې جګړه کې لزګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو او د زرګونو نورو د بې ځای کېدو خبر ورکول شوی. د ازادي راډیو له خبريال الیاس دایي څخه مې شپې مخ کې پوښتنه وکړه چې وروستي وضعیت څه دی.
د فعلاً دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کېږي. عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډۍ وراخوا د جم د پوستې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وښيي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپلې ادارې په خاډو امنیتي نهادونه مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول شوي دا امکان لري پر اتلونکو کې معلومات په لاس راسي او درسونی سره شریک شي او حکومت پر رسمي ډول په دې باندې څو وایي. خو سپیلن جګړې د شکرګا شهر تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارام وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشویش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ډاډ ورکړي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بې ځای سوي او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې خاطر د ماجرون رسد چې د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای سوي دي. ولې د مرستندوی ادارو سره د دوی هلې ځلې شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب کړي، خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په سطح مرسته نه ده سوي. یوازې نن د پیښو وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون رسد څو کورنۍ ته مرسته ورکوي چې شمیر یې تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک کړی.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي له تاسو مننه چې د هلمند د وروستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سمنا جاسپی د کابل چاپ رسپونه ته کتنه کوي.
مسیر رسپانی په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو په تړاو لیکلي چې د غلاو په ډیرې دو سره د حکومت امنیتي ادارې کمزوري او پلانونه یې ناکام دي. د رسپانی په وینا کې امنیتي ادارې په خپلو چارو کې رښتینی او ژمنې اوسي، نو په هیواد کې د هر ډول جنایت د مخنیوي امکان شته دی. رسپانی د امنیتي تړون تر عنوان لاندې لیکلي چې په نړۍ کې دا یو ناکامه تجربه ده چې په افغانستان کې به هم د خپل سره یو سبب شي. لیکوال همدارنګه لیکلي چې په امنیتي ادارو کې مداخلات روان دي او په وینا کې چارواکي د پلانونو په طرح کولو کې ناکام دي، د مجرمینو په وړاندې جدي اقدام نشي کوي او هر څه د دې لامل شوی چې ناامنۍ پراخ شي. دنیا ورسپانی پوښتنه کړې چې آیا د هیواد لپاره جګړه مهمه ده او که سوله. ورسپانی لیکلي که چیرته جګړه مهمه وي بیا نو د سولې د خبرو پیل کول هیڅ منطق نه لري، خو په وینا یې که چیرې دواړو لورو درک کړي وي چې جګړه له دربدرۍ او بېوزلۍ پرته بل څه نه شي راوړلی، باید سوله وکړي. لیکوال لیکي دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي. دنیا ورسپانې ټینګار کړی اړینه ده چې دواړه خواوې لومړی د سولې خبرو ته ژمنتیا وښي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د هلمند برید ته په اشاره لیکلي چې دا جګړه د پاکستان لخوا رهبري کیږي. د سرمقال لیکونکي په وینا په داسې حال کې چې طالبان نشي ویلی چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور شته، خو په وینا یې پر هلمند د پاکستاني ملیشو دا یرغل څه نوې خبره نه ده، بلکې په وینا یې آن په شمال په ځانګړې توګه په کندوز کې هم پاکستاني ملیشو بریدونو ته زور ورکړی. ورسپانې ادعا کوي په قطر کې ناست طالب مرکچیان هم د پاکستان له مشورې او اجازې پرته هیڅ تصمیم نشي نیولی. ورسپانې د قطر مذاکراتو ته اشاره کړې چې په قطر کې د سولې لپاره حاضر شوي طالبان هیڅ صلاحیت نه لري، او برعکس د تمې پر خلاف په افغانستان کې د پردۍ جګړه او د پاکستان یرغل ته زور ورکړی.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې نن د بېوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خو تر هغه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي له کرسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي چې ولسمشر شم غواړي ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. نور له عصمت سروانه.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کرسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او ده دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کرسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته لدی وکړه چې ټرمپ په وروستۍ یوه اونۍ کې دوه ځلې وویل تر کرسمس پورې به افغانستان امریکایي پوځیان ووځي. د سی این بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ټرمپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 29 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي، او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواو عمومي قمندان دی، او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي، او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا یو سلو 3.9 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون میلیارد ډالر تمام شوي دي.
نن د اکتوبر 18 د بېوزلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. حکومت وایي په افغانستان کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. تفصیل له خان محمد سینا.
به خدا اس مجبوری آمدی، مس نداری بیچارگی آمدی.
د سلور اولادونو مور دیرش کلنه زبیده د اقتصادی ستونز د هواره او د ډوډۍ پیدا کولو په خاطر سوال ته اړه شوی ده. زبیده چې میړه موچی دی وای په سوال شرمیږي، خو اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره دغه کار کوي.
اس مجبوری آمدیم، به خدا از دچه هستم، د خیمه افتیدیم. به خدا می شرمم، ټکاکایم نه چوب داره نه روغن نه یار.
زبیده له حکومت غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د اکتوبر 18 د بېوزلۍ د لمنځه وړلو په نوم نومولې ده. مخکې له دې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې کووید-19 به په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه په شدت سره لوړه کړي. دغه بانک وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 45.5 نه 2.5% ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره بیا په روانه لمریزه میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې د کووید 19 له امله 23% افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د بېوزلۍ کچه هم 10% لوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د افغانستان خلک په ورځ کې له $2 نه د لږو عوایدو په لرلو سره د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ورته وخت کې د افغانستان د مرکزي احصایې د شمیرو له مخې د دې هیواد 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې اوسېدل، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د قرنطین موده لامل شوه چې دغه شمېره 15 ته لوړه شي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان صبور نریمان وایي دغه وزارت د نورو ارګانونو په همکارۍ د بېوزلۍ د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي.
د اقتصاد وزارت د خپلو وړاندیزونو یوه بسته اړوندو ارګانونو ته وړاندې کړي چې له مخې یو لړ کارونه ترسره